دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې په بلوچستان کې شوې زلزلې د ثوابي د کروندګرو احتجاج او کرونا واکسینو جالي سرټیفیکټونو جوړولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه لری پټونو سره سره شننې او تبصری به هم واوري. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل عبدالحی کاکړنا.
سر ټکی د پاکستان د طبي ناورونو د نظم اداره وايي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي دي. په کندهار کې سوداګر وايي د سپین بولدک چمن لاره که زر خلاصه نه سي نو په میلیونونه افغاني زیان ور واوړي. امریکا او چین په اصولو کې سلاسوي 14 مشران به د کال تر ختمېدو له مخه له ویډیوي لارې خبرې اترې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د طبي ناورونو د نظم اداره وايي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپان کړي. د دې ادارې د بلوچستان مشر ناصر احمد ناصر ویلي په زلزله کې شل کسان وژل شوي خو شایي شمېر زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کوي د مړو او تباهي اندازه ولګوي. تر ټولو زیات زیان هرنای ښار ته رسېدلی. د دې ضلع اسیسټنټ کمشنر نور محمد ناصر نن مشال ریډیو ته وویل محمد ناصر زیاته کړه چې ژغورن کې ډلې ورسېدلي او سخت ټپیان د هلیکاپټر له لارې کوټې ته وړل شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې وايي پر ریکټر سکیل د زلزلې شدت 5.5. زلزله د پاکستان مطبوعات لیکي چې په کوټه سیوي کې عبدالله زیارت مستنباغ سنجاوي چمن او ژوب کې زلزلې ټکانونه یا جټکې محسوسه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تنباکو نه اخیستلو ضد پر لټوالی دی. پر لټ له انبار انټرچینج سره د پاکستان د ټوبیکو بورډ مخې ته ورکړل شوی دی. د کروندګر یو مشر لیاقت یوسفزی پرون مشال ریډیو ټول چې کمپنیانو لخوا د تنباکو نه اخیستل کروندګر له مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پاکستان د بورډ هغه ته چې کوم کوټه کوټه ورکړې وله دا یو شپې ته ټوټل د تماکو د غوښتو کپنې وي. نو په دې کې 200 کپنو د سره مال وانه غوښتو چې ډېر زیات زمیدارو سره چې د زرګونو تعداد لري هغه سره تماکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او دا هغه د غوښتو یا د خرڅولو څلار چاره نه جوړیږي.
مشال ریډیو په دې اړه له چارواکو سره په وار وار تماس نیولی خو بریالی نه سو. البته د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کروندګرو د ټاډ ورکړي چې غوښتنې به د پاکستان ټوبیکو بورډ له چارواکو سره راپورته کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي تر سبا یعنی جمعې پورې به د دې ضلع د بند سوي انټرنیټ ستونزه حل سي. خالد اقبال پرون مشال ریډیو ټول د پاکستان مؤسساتو ادارې سره خبرې کړې او ډاډ ورکړل شوی چې تر سبا پورې به د دې ستونزې یو حل راوځي. نوموړي دا څرګندونې د خلکو له هغو شکایتونو په جواب کې کړي چې وایي له تیرو 22 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. د جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ټول د انټرنیټ بندېدو له کبله دوی په تیره بیا هغه زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ دي چې کورونا وبا له کبله آنلاین درسونه وایي. خالد اقبال وایي په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. په کندهار کې سوداګر وایي که زر تر زره د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نه سي نو په میلیونونو افغاني زیان به واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون مشال ریډیو ټول د دوی د وچې تازه میوې او د سبزیجاتو موټران ولاړ دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بند ده. د کندهار ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپین بولدک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لاره یې بند کړه. طالبان دا نه دي ویلي چې ستونزې څه وي خو دا خبره کړې ده چې له پاکستاني لوري سره خبرې کوي. پاکستان تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروسته خبر ده چې امریکا او چین په اصولو کې سره سلاسوي چې ولس مشران باید د کال تر ختمېدو له مخه له ویډیو له لارې خبرې اترې کوي. پرون خپاره شوي خبرونه د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله وایي چې ولس مشر جو بایډن او د چین ولس مشر ژی چینګ پینګ به له ویډیو لارې ملاقات سره کوي. چارواکي خبریالانو ته د نوم نه ظاهرولو په شرط ویلي په اصولو کې د ورچوال یا ویډیو له لارې د ملاقات موافقه شوي. د سپین ماڼۍ ویاندی جین پاسکي ویلي د لیدنې پر جزئیاتو لا هم کار نه دی شوی. دا ورچول ملاقات له غوروسه اعلان شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د سویټزرلند په زیوریخ ښار کې له لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ یانګ یی چی سره په ملاقات کې تر شپږو ساعتونو پورې خبرې کړې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وې نو د دې ترڅنګ د ځینې نور ریپورټونو تفصیل به واورئ. په بلوچستان کې شوی زلزلې خلکو ته مرګ جوب لاړولې ده. د هرنای اسسټنټ کمشنر یې په اړه وایي
مرکز هرنای او بارنای کې څه زیات و نو دته څه زیات نقصان کړی. تقریبا 3 بجې ویل شپې سوونو زخمی دي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې په آیون فیلډ نومې قضیه کې ورته اورول شوې سزا تر شا د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید لاس و. د سوابۍ کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی. په پاکستان کې ځینې خلک کوشش کوي چې د کرونا واکسینو جعلي سندونه جوړ کړي، خو چارواکي وایي
بعضې خلک دي چې هلته 2 نمبر جوړوي، خو هغه په هغه بارکوډ ظاهر ویریفای کېږي نه، نه په ادارو کې، نه په ایئرپورټ کې. داسې څه طریقه نشته چې آی کې په سافټویر کې دا انټری وکړي.
په خبرونه کې د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دا وخت سره د بلوچ کوټې نه خپل همکار ایوب ترین د ټلیفون په لیکه موجود دی، تفصیلات ترې اخلو. ایوب ترین، ستړي مشي درته وایو.
ډېره مننه مطلب.
ایوب ترین، مجموعي څه صورتحال دی په بلوچستان کې؟ زلزله چې دا کم کم ځي کې شوي، دا څومره نقصانات ترې شوي دي؟
د زلزلې چې د بلوچستان زیاتره چې کومې پښتني سیمې دي هغه تر اغېز لاندې راوستلې دي. په هغه کې کوټه ده، پشین دی، چمن دی، سیدی دی، دغه ډول مستوم دی، او د کلاسې پلاژ، روب، هارنایی، لورلای دغه سیمې زیات تر اغېز لاندې راوستلې دي. تر ټولو زیات نقصان چې دی هغه د بلوچستان هارنایی سیمه ده. نو هلته زیات شوی دی چې کومې د کارپوان پوینا چې مرکز هم هرنایو، او په دې کې د مشر چې کوم اطلاعات چې تر اوسه په دې کې 40 کسان مړي دي، او د 200 څخه زیات کسان چې دي هغه په دې کې د زخمیان دي، او دوی زیاتره لومړی درملنې د دوی په هرنایي هسپتال کې شوي دي، او ځینې چې سخت زخمیانو یا زیات زخمیانو هغه دوی وکوچ ته راوړي دي. د دې مقصد لپاره د پاک فوج او د اف سي مرسته کوونکي هم والته سیمې ته رسېدلي دي، او د دوی هلیکاپټرې هم والته رسېدلي دي. په هغه ځای کې دغه ځای څخه دي دغه زخمیان چې دي وکوچ ته را انتقال کړي دي. دلته د صوبای
راته وې د هرنایی سره د بلوچستان نورو کومو سیمو کې خو څه ځاني مالی تاوانونه چې کوم دي خلکو ته خونه دی اوریدلی؟
د بلوچستان په نورو برخو کې څه د مالی یا ځاني تاوانونه نه دي اوښتي، خو تر ټولو زیات نقصان چې دی سوی هغه په هرنایی کې سوی دی. ځکه هرنایی چې دی هغه د بلوچستان یو غرنۍ سیمه ده، او دا د کوچ په شمال ختیځ برس کې پرته ده، او د کوټې او دارنای ترمنځ د 4 غنټو د سفر دی. د موټر د لارې سړکان هم خراب شوي دي، ځکه چې د غرو څخه په دغه سړکانو باندې غټي ډبرې رالوېدلې دي. نو د ډیپټي کمشنر هرنایی سهیل انور هاشمی وینا ده چې دوی د مرستو کار اوس پیل کړی دي، د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم ایس لخوا دلته په کوټه کې چې کوم خیمې دي، خوراکي شیان دي، او دواوې دي. چارواکي دا وایي چې دوی دغه لږدولې دي، او هلته اوس د مرستو کار روان دی. خو د ځایي خبریالان دا وایي چې د دې زلزلې څخه د 150 څخه زیات کورونه داسې دي چې هغه مخله نړېدلې دي، یعنی هغه د اوسېدو اوس قابله نه دي پاتې شوي، او دا لسګونه نور داسې کورونه دي چې هغه هم مطلب هغه ته زیان اوښتی دي. او انتظامی چارواکي دا وایي چې دوی اوس به د دې وروسته چې لمړی د زخمیان و پر خپل ځای سره دغه کې دغه وروسته بیا چې دوی به هلته پلټنې کوي او سروې به کوي، نو چې د کومو خلکو څو نقصانات شوي دي دغه به جاج اخلي. دغه وروسته به حکومت چې دی د دې اغېزمنو خلکو سره مرسته کوي.
سمه، ډېره مننه ایوب ترین د تفصیلات راکول نه. اوریدونکو، ایوب ترین په بلوچستان کې شوی د زلزلې نقصانات په اړه تفصيلات راکول. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په ځنې خارونو کې چې بیګا نیمه شپه کومه د زلزلې راغلی و، نو پکې د چارواکو په وینا چې لګ تر لګه شل کسان پکې وجل شوی او په سلګونو ټپیان شوی دي. زلزلې د کوټې په ګډون زیاتره پښتون میشتې سیمې لړزولي، خو زیات ځاني او مالی زیان چې کوم دی هغه په هرنایي ضلعه کې اړولې. د امریکا جیولوجیکل سروې وایي چې په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 5.5. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د هرنایي له ډیپټي کمشنر نور محمد ناصر سره مرکه کړې او په سر کې ورسره پوښتلی چې زلزله څه وخت شوې او هغه مهال دی په خپله چیرته و.
خبره خدای شته چې د برنۍ کوم زلزله رااله، دا د شپې په 3 بجې و تقریبا. زه خپل خو په کوټ کې وم، خو وارل د کوټ کې محسوس شو، په شاوخوا علاقو کې محسوس شو، خو مرکز هرنایي و، نو په هرنایي کې څه زیات و، نو دلته څه زیات نقصان کړی تقریبا 3 بجې و د شپې.
نو اوس دا وخت اطلاعات څه دي؟ یعنی کنفرم یا داسې تصدیقي خبره څه ده چې څومره مرګ ژوبله یا څومره تاوانونه رسیدلي؟
تقریبا په دې کې 15 کسه فلحال په اک رسیدلي دي او تقریبا 100 زخمي دي. نو ظاهره خبره ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي، او هغه اوس له کلو شاوخوا څخه اطلاع راځي. خوشپه وه د شپې داسې اطلاع نه وه، ولي تا ته معلومه ده چې غریزه علاقه ده، د غرو کورونه او د غرو خلک هغوی اطلاع نه کېدی. اوس سهارنۍ څخه اطلاع بیا هم را شروع شوي دي، نو زخمیان را روان دي. فلحال 15 کسان مړه دي، نو زخمیان بیخي زیات دي. نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ بلې شوی دي، څوک بلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوي دي کورو ته. اکثره زخمیان کوټ سره پرسو او شروع ده. نو زخمیان په بولنسو کې او په دوه هلیکاپټر کې هغه کوټ ته شپ شو، او مزید هم چې کوم زخمیان روان دي هغه شپ ته روان دي، بلې علاج کوي او کوم ضرورت یې هغه کوټ روان دي.
شاه نور محمد ناصر صاحب، تاسو ولې ستاسو په کوټه کې واست؟ اوس تاسو چیرې یاست دغه وخت؟
زه اوس هرنایي ته ورسېدم.
شاه نور، هرنایي ته تاسو په رسیدو کې آیا څه مشکل و یا په لاره کې تاسو دغه تباهي په خپلو سترګو ولیدله؟ دا راته تشریح کوئ سي.
نه، دا شری په لار کې خدا نقصانونه نشته، نه روډ بچاو دی، بل دا شي انفراستراکچر مې تخصوي. دا شری چرته په ټولو کې هغه کچا کورونه د غریبان خلک دي، دا هغه کچا کورونه و جمپړی وي یا بل دا شي په لغه کې دغه هغه خلک متاثر شوي دي. روډ باندې خو دې اثرات نه معلومیږي.
شنو دا په دې هرنایي کې کم کلی دي؟ یعنی دا سي ځای په ځای کلی دي، یو کلی دي که مختلف کلی دي؟
یو کلی نه، دا مختلف ځایو کې چرته سي، مطلب جټکا ډیره سخت جټکا چرته سي، کلکچا کورو کمزورې کورو دا په شهر کې سي دي، او شاوخوا علاقې په کلو کې هم سي دي. دا یو ځای خاص مرکز نه و. دا
شاه استاد چې کوم د غمرستي کارونه کوي، په دې کې څه مشکل تاسو ویني کنه؟ دا به هر څه سم وسی، تاسو څه ته ضرورت لري؟
نه نه، انشاء الله هیڅ مشکل هم نشته. د ماښام ماښام د شپې زخه درو سلور بجو زخه خپل هم پراته کیم. موږ ګورمنټ هیلث ډپارټمنټ هم ایمرجنسی الارټ کړی، اعلان کړی د هسپتالو کې هم، او دلې هم څه خلک لګیا دي، هیلث ډپارټمنټ هم لګیا دي، او دلې پرائیویټ ډاکټرانو هم خدمت کړی دی، راغلی دي، فرسټ ایډ مریضانو ته ورکړی دي، لارې خوازه ډسټرکټ پوز ایمبولانسان هم راغلی دي.
اوریدونکو، عبدالحی کاکړو چې د هرنایي له اسسټنټ کمشنر محمد ناصر سره یې مرکه کړې وه، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د ځینو نورو سیمو په ګډون په بلوچستان کې هم وخت نا وخت زلزلې راځي. په دې صوبه کې څه د پاسه یو لسیزه وړاندې یو لوی زلزله راغلې وه چې زیات ځاني او مالی زیان یې په پښتون میشته سیمه زیارت کې اړولی و. دا چې زلزلې ولې راځي، دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان یونیورسټي د جیولوجي څانګې پخوانی مشر ډاکټر دین محمد نه کړې ده.
لکه کوم مخته دا پر مختلفو پلیټو باندې زو تقسیم دی، یعنی دا مزکی پری دی، او تقریبا څلېشت پلیټه دي چې هغه زیات کوم کښنو غټ دي. په دې کې دا یو پلیټ باندې چې هغه په پاکستان کې په مغربي علاقې کې راتېریږي، د افغانستان د کابل سره شروع کیږي، بیا د چمن باندې دغه فالس لاین چې موږ ورته وایو پلیټ باندې، دا دلته راځي، بیا دلته دا تر مشکی، بیا تر اواران، بیا گوادر، د گوادر سره بیا دا په سمندر کې ګډ سي. دا تقریبا 1.5 کیلومتره پریده ده مزکا لانج پریده او د دې څه په څنګ کې نور فالټ ورسره ډیولپ شوي دي. مثلا دا د برایز زلزله چې دا د هرنایي دا بیا د دې دوو یو کوه سلیمان دی او بل کوه کستر دی. د دې دواړو په جنکشن باندې د کلان دی یو فالټ شته. دغه فالټ د وجې دلته وختن فوختن زلزلې راځي.
خو دې کې سوال دا دی تاسو ولې چې پلیټونه دي او دا پلیټونه له یو بل سره داسې په خور پراته دي او د دغو په نتیجه کې دا زلزلې راځي؟ خو که دا پلیټونه همیشه هم دغسې پراته نو بیا هر ورځ ولې نه راځي چې بیا یو ورځ راشي؟
دا داسې دی چې هر زلزله راشي نو انرژي زیرو شي. بیا بېرته انرژي سټورېدنګ شروع شي. ولې په دې کې داسې هلکه هلکه حرکت روان وي؟ خو ناموش نه مشینان را ښیي چې وایي درې سینټي میټره پنځه سینټي میټره شپږ سینټي میټره د کاله دې حرکت کوي. لکه دغه د لاسو نوکان چې غټېږي په دغه ریټ باندې د مځکې سکېږي. نو لاندې دننه یو ځای دا کرېکي لاک سي بند سي مثال سي. نو دغه انرژي سټورېږي د شا دخوا دا پلیټ مومنټ کوي کوي کوي. نو دا کرېک په مابین کې یو ځای لاک سي لاندې پر یو لس کیلومتر یا پر دیرش کیلومتر لاندې دا لاک ځای چې دی پر دې باندې انرژي سټورېږي. دا بیا د فالټ په لینت پورې کار لري چې د فالټ اوږدوالی څو دی. نو دغه فالټ چې دی بیا انرژي سټور کړي او بیا یو دم ریلیز کړي چې د
یو دم یې وباسي شتیوه باسي هغه په زلزله بدل شي. پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې پاکستان کې مختلف پلیټونه د زلزلو ستا او راغلي مو په 2015 کال کې ډیره لو زلزله د کشمیر او د نورو طرفونو ته راغلي. 3000 کسان مړه کړو. خپل کوټه او د نورو سیمې دی خطر ډیر شدید دی کنه؟ دغه سي برازي زلزله وړې وړې په کپ پراخه پیمانه دره تک ویرستا
غټ زلزلې پر غټ فالټ باندې راځي. مثلا د کوټې غ فالټ چې دی دا غټ دی دا تر 100 کیلومتر زیات اوږد دی. نو دا د بروري د کوټې چې کوم بروري غرونه دي د دې شروع کیږي بیا تر کلاته پورې. دا هم ځکه دلته پرېږده چې د 1950 کومه زلزله راغله هغه پر دغه فالټ باندې راغله. دلته چې فالټ څومره غټ وي هغومره زیات ټایم اخلي. مطلب 100 کاله سوا 100 کاله د کوټې د زلزلې ټانک دی چې موږ اسټیمیټ کړی دی. نو اوس تقریبا اویا اتیا کاله د 35 زلزلې غسوي دي. نو د یو بل زلزلې خطره خو پر کوټه باندې بالکل ظاهره واضح ده.
ډاکټر صاحب چې خلکو ته دا لپاره په ساده ژبه کې خلک څنګه ځان وګوري د دې لاسراتو یا لغټه تاوانه ځه
دا څه دي چې دا کورونه چې دوی جوړوي دا خونه نیږي هر زلزله ورننی بیا د ساغه ډول کورونه دوی جوړوي. دغه سره یو لس 15% کې اضافي خرچه وکړي. دغه د خټو په مورو کې بانسونه پر 2-2.3 فوټ ولګي او په هر موره کې د نیلون چې کومه رسۍ ده هغه یو جال واچي. نو دغه بلډینګ کم از کم کریک خو به ضرور شي مګر ننیږي نه. نو خو نو د دې بلډینګ کوټ چې دی هغه فیسي بلډینګ دی چې ورټیکل او هوریزونټل چې کوم ډیمانډ لویږي هغه سریه یې پکې او هغه بیا محفوظ وي.
اوریدونکو عبدالحی کاکړ چې د بلوچستان یونیورسيټي د جیولوجیکل څانګې په خوانی مشر ډاکټر دین محمد سره یې مرکه کړې و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو اور د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز ویلی د آیون فیلډ په نوم قضیه ور باندې نه حق جوړ شوی و او د عدالت لخوا ورته اورول شوی سزا تر شا د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید لاسو. خو د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅنه دی ویلی. مریم نواز د اکتوبر په 15 په آیون فیلډ قضیه کې ورته اورول شوی سزا د کلدم ګرځول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې او پکې دریس خپل کړې چې پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او پخوانی جج ارشد ملک د پټي جوړ شوی ویډیو تر افشا کېدو وروسته د دې عدالتي فیصلې د غیر جانبدارۍ په اړه شکونه پیدا کیږي. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږدیز کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 9 کلونو د بند او جرمانی سزا اورولې و. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې په آیون فیلډ قضیه کې ورته د اورول شوې سزا ترشا د هغه هیواد د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید لاس و. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږدیز کال د جولای په 16 په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 9 کلونو، د هغې خاوند کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. خو بیا هم د هغه کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ یې ضمانتونه منظور کړل. د اکتوبر په 16 له اسلام آباد های کورټ بهر له رسنیو سره په خبرو کې مریم نواز وویل چې جنرال فیض حمید که د یو جج کور ته ورزي او د خپل خوښې بینچ جوړولو ورته وایي، نو آیا دوی د ادارې په وقار کې اضافه کوي؟
په ما چې کوم کیس جوړ کړ شو، په نتیجه کې راته له 2013 کال انتخابات وړاندې سزا راکړل شوه، نو د هغې وروسته ځینې حقایق د دې قوم او زموږ مخې ته راغلل. او هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلیو چې جنرال فیض حمید ورته د مقدمې دوران وویل چې له انتخاباتو وړاندې به موږ په ضمانت نه خوشې کوي او که ضمانت ته ورکړو نو زما د 2 کالو مهنت په ضایع شي. ما په خپل درخواست کې ویلي چې له دې دا ثابتېږي چې نه یوازې په موږ هغه کیس جنرال فیض حمید جوړ کړو، بلکې هغه پر مخ بوتلو او د هغې په کوششونو موږ ته سزا راکړل شوه. نو زه وایم چې پر موږ دا مقدمه ناحقه جوړه شوې ده.
بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لا څه نه دی ویلي. مریم نواز په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا د ناقانونه ګرځولو لپاره د اکتوبر په 15 د خپل وکیل عرفان قادر په لاس په اسلام آباد های کورټ کې متفرق درخواست جمع کړې. نوموړي په هغه درخواست کې ویلي چې راولپنډۍ بارته د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او د اسلام آباد د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک خپرې شوی ویډیو وروسته د عدالتي فیصلې د غیر جانبداره کېدو شکونه پیدا کړي. په هغه ویډیو کې ارشد ملک ویلي وو چې نواز شریف او کورنۍ ته د سزا اورولو لپاره ورباندې فشار اچول شوی و. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې د 2013 زیږدیز کال په جولای میاشت کې د جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځولو او د احتساب قامی ادارې نیب ته د هغوی پر ضد د مقدمو چلولو امر وکړو. نیب د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د اسلام آباد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه دایر کړل چې پکې لومړی د آیون فیلډ، دویمه د العزیزیا سټیل مل او درېمه په بهر هیوادونو کې د 14 کمپنیانو لرلو په اړه وو. د اسلام آباد د احتساب عدالت یو جج محمد بشیر تر 9 میاشتې زیات د آیون فیلډ قضیه اورېدنه وکړه او د 2013 زیږدیز کال د جولای په 16 یې نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر ته په یاد قضیه کې د بند او جرمانې سزا واوروله. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال غلام نبی نه تپوس وکړو چې مریم نواز پر دا وخت ولې په اسلام آباد های کورټ کې په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا پر ضد درخواست جمع کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي
په پولیټیکل کیسونو کې کو تاسو وګوره مومی تور باندې په پاکستان کې ټایمنګ شي هغه یو خپل اهمیت لري. کم چې اوس د دې دا کم اپیل دی د سزا کله دم کولو لپاره هم د هغې ټایمنګ ته وګوره نو کم هغه وخت کې په کورټس باندې کم پریشر وو هغه کو تھرو میڈیا او میڈیا کم ہائپ کریٹ کرے کو آگا او کو نو دا کی او دا وقت دے نو کورس وان می ہاز پریشر نشتا دے او بلا خبر دا دے چے کم چے الیکشن دے عام انتخابات آگا ہم 2023 کی نو ہاغه ہم دا تقاضا دے چے کم دا مریم نواز خلاف اگے کیسن کی چراغ فیصلہ ہو شی او کو پر عام انتخابات کم مرحلہ وان می ہم کی گی چے تاگے کاغذات نرم رد دے پر دغه کیسو رکاوٹ.
د مسلم لیگ نون په ګډون پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو انتقام اخلي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د احتساب قامی اداره په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د سوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی. د سوابي امبر انټرچینج سره د پاکستان ټوبیکو بورډ دفتر مخې ته ناست کروندګر وایي چې د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو له کبله له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د احتجاج کوونکو مشران وایي چې پاکستان ټوبیکو بورډ یو شپېته کمپنیانو ته د تمباکو اخیستو اجازه ورکړې وه، خو پکې 240 له دوی نه تر اوسه مال نه دی اخیستی. مشال ویډیو تر دوه ورځو پورې هڅه وکړه چې د حکومت دریز معلوم کړي، خو بریالی نشو. البته کروندګر وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر یوه اونۍ وړاندې ورته ډاډ ورکړی و چې هغه به هڅه کوي چې ټوبیکو بورډ چارواکي قانع کړي چې له کروندګرو 500,000 کیلوګرامه تمباکو واخلي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
سوابی کې د امبار انټرچینج سره نږدې د پاکستان ټوبیکو بورډ د ډیپو مخې ته د تمباکو کروندګرو د احتجاجي ناستې په اړه د دغې فصل د کروندګرو د ټولنې مشر لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په دې وجه د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي چې د اگست او ستمبر د میاشتو د تیرېدلو وروسته هم تیار شوی تمباکو د کروندګرو سره په ګودامونو کې پروت دی. لیاقت یوسفزی وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د ټوبیکو بورډ لخوا نومول شوي کمپنۍ دي زر تر زره د کروندګرو نه د تمباکو تیار فصل واخلي چې د دوی مالي ستونزې حل شي.
بنیادی طور په سږني کار باندې مسله دا ده چې په مارکیټ کې پاکستان ټوبیکو بورډ چې دا تمباکو ریګولیټری اتارټي ده او هغه ته چې کوم قبلو کوټه ورکړې وله دا یو شپې ته ټوټل د تمباکو د غوښتو کپنې وي، نو په دې کې 200 قبلو د سره مال وانغسته او په مارکیټ کې دی وخت د دوه ملټی نېشنل ان پاکستان ټوبیکو کپنی او د مورس نه علاوه تقریبا 11 وړې کپنې چې دین هغه پرچیزونه شروع کړو د یکم جولای نه پر روټین کې د تمباکو پرچیزونه چې نه دا تر 31 اگست یا زیات نه زیات تر 15 ستمبر پورې ختم شوی او په سګنی کې البانه د وړو کپنو د پرچیز د نکول په وجه باندې د تمباکو یو بحران پیدا شو او نن په مارکیټ کې پوزیشن دار دی چې ډیر زیات زمیندارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغې سره تمباکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او د هغې د اخیستو یا د خرڅولو څه لار چاره نه جوړېږي.
د سوابه یو مشر احمد جان کاکا وایي دا وخت د تمباکو کروندګر د سختو مالی کړاوونو سره مخ دي او په کار ده ذمہوار حکومتي چارواکي په تمباکو اغیستونکو کمپنو د مالونو اغیستلو فشار واچوي چې د دوی دا ستونزه حل شي. کروندګر وایي د تمباکو اغیستلو کمپنۍ ورته وایي چې د هغوی سره د تیر کال تمباکو هم په کارخانو کې پروت دی او هغه هم دوی تر دې دمه نه دی استعمال کړی. د سوابۍ د یار حسین سیمی نادر خان وایي تیار فصل یې تر اوسه نه دی خرڅ کړی او د مزدورانو پیسې ورته لا هم قرض دي او په دې وجه د سختو کړاوونو سره مخ دی. د کروندګرو د دې ستونزې په لړ کې می د کروندې د صوبایي وزیر محیب الله خان او د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر د صلاحکار عبدالکریم خان سره د اکتوبر په 15 او 16 نیټه په بیلابیلو وختونو کې د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو دوی راته څه ځواب را نه کړو. البته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې د سوابۍ د سیمې سره تعلق لري دغه کروندګرو ته یوه هفته وړاندې ډاډګیرنه ورکړې وه چې د ټوبیکو بورډ د چارواکو سره به د دې ستونزې د حل کولو په اړه خبرې وکړي او دا وی لپاره به د 500,000 کیلوګرامه د تمباکو اضافي کوټه منظور کړي، خو احتجاج کوونکي کروندګر غوښتنه کوي چې د 500,000 کیلوګرامو په اضافي کوټه د ټولو کروندګرو ستونزه نه حل کیږي او په کار د حکومت دا وی د ټول تمباکو د خرڅولو لپاره کوټري تګلاره جوړ کړي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریڈیو نه هاساته خبرونه اوري په پیښور کې دولس نیمه بجې کېدون کې دی عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړی.
د پاکستان د طبي ناورینونو د نظم اداره وایي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي دي. د دې ادارې د بلوچستان مشر نصیر ناصر ویلي چې په زلزله کې شل کسان وژل شوي خو ښایي شمېر یې زیات شي. تر ټولو زیات زیان هرنایي ښار ته رسېدلی دی. د زلزلې اسټرن کمشنر محمد ناصر نن مشال ویلي ټول چې هلته 15 کسان مړه شوي او په سلګونو زخمیان دي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستلو ضد پرلت والی دی. پرلت له انبار انټرچینج سره د پاکستان د ټوپکو بورډ مخې ته ورته شوی. د کروندګرو یو مشر لیاقت یوسفزي پرون مشال ویلي ټول چې کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستل کروندګر له مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر ویلي تر سبا یعنی جمعې پورې به د دې زلزلې د سوی انټرنیټ ستونزې حل شي. خالد اقبال پرون مشال ویلي ټول د پاکستان مواصلاتو ادارې سره خبرې کړې او ډاډ یو کس او تصوص تر سبا پورې به د دې ستونزې یو حل راووځي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال ویلي ټول چې د تیرو 2 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. په کندهار کې سوداګر وایي چې سر تر جره د سپنبولک چمن لار خلاص نه شي په ملیونونو افغانۍ زیان ور واوري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا پر مچالې ټول دوی د وچې تازه میوې او د سبزیجاتو موټران ولاړ دي. د سپنبولک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بند کړې ده. امریکا او چین په اصولو کې سره سلا شوي چې ولسمشران باید د کال تر ختمېدو له مخه له ویډیو لارې خبرې اترې کوي. پرون په خبره شوي خبرونو کې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر جی جین پینګ به له ویډیو لارې ملاقات سره کوي. چارواکو کې خبر اعلان ته د نن ظاهرې په شرط ویلي په اصولو کې د ورچول یا ویډیو له لارې د ملاقات موافقه شوې ده.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته په پاکستان کې د کرونا وایرس د ټیسټ منفی نتیجه او یا د واکسینو سرټیفیکیټ له سفر واخلي ریسټورانت ته تر ننوتو پورې لازمی ګرځول شوی دی. خو ځینې خلکو کوشش کړی چې جالي سندونه جوړ کړي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې د جالي سرټیفیکیټونو جوړولو پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کول پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا چارواکو بیا مشال ویډیو ته وویل چې جالي اسناد په اسانۍ پیژندل کیږي نو ځکه یې په کامیابۍ سره استعمالول اسانه نه دي. دوی زیاتوي چې د داسې اسنادونو اخستونکو او ورکونکو پر ضد کاروایی هم کیږي نو ځکه یې باید په جوړولو وخت او پیسې ضایع نشي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي د هغو خلکو خلاف یې کاروایی پیل کړی چې د کورونا وایرس د واکسینو جالي سرټیفیکیټونه جوړوي. شیخ رشید د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملک په بیلابیلو برخو کې له 40 زیات جالي سرټیفیکیټ جوړونکي او اخیستونکي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کار وفاقي تحقیقاتو اداره ایف آی ای پر مخ بیایي.
FIA ته موږ دا واک ورکړی دی چې د کووډ جالي واکسین کوونکو د کووډ جالي سرټیفیکیټونو او نورو جالي اسنادو جوړونکو په خلاف کاروایی وکړي. دوی ته مو ویلي دي چې دا قسمه خلک دی ونیسي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې که څوک د کورونا ټیسټ منفي نتیجه او یا هم د واکسینو سرټیفیکیټ ونه لري نو د سپتمبر له 1 څخه به ریسټورانت، هوټل، تعلیمي ادارو، د واده حال، مارکیټونو، هسپتالونو او نورو عامه ځایونو ته نشي ننوتلی. همداراز په اورګاډو او الوتکو کې د سفر لپاره هم د کورونا وایرس ټیسټ او د واکسینو سرټیفیکیټ لازمی کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک باید جالي سند جوړ نه کړي ځکه چې دا نه یوازې نه منل کیږي بلکې سند جوړونکي او سند اخیستونکي دواړو ته سخته سزا کیدلی شي.
داسې یو څو ځایونو کې مونږ ته دغه راغلي چې خلکو ته واکسین نه لګولو او هغې سرټیفیکیټ یې لکه انټریز ولا کړي دي او هغه څو ځایونو کې مونږ خلک ګیر کړي دي. د دې خلاف اکشن په مردان کې انکوایران شوي دي. ډی ایچ اوز پکې سسپینډ شوي دي. کوارډینیټرز، واکسینیټرز، د سی بی سی نو سټاف داسې په سوات کې شوي دي، داسې په کوهاټ کې، پېښور کې. بعضې خلک دي چې هلته 2 نمبر هم جوړوي خو هغه بارکوډز د هغې ویریفای کېږي نه. نه په ادارو کې نه په ایئرپورټ کې چې هغه ځای کې بس په کاغذ ولا پرنټ کې ولور کې جیدا ستا سرٹیفیکیټ دی. نور داسې صحیح طریقه نشته چې آی کې په سافټویر کې دا انټری وکړي. د ملک نه وتو راوتو دپاره یا چې کوم دا اوبلیګیټری ویکسینیشن دی نو هغې دپاره به د نادرا جنریټډ سرٹیفیکیټ پکاري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین وړیا دی. د صحت وزارت تر مخه یوازې د بوستر په نامه د ویکسین درې مستن چې د بدن د لا قوت لپاره وهل کیږي په 2200 روپۍ ده. د ټیسټ منفی نتیجه اړوند د لیبرټری او د ویکسینو سرټیفیکیټ د ویکسینو د مرکز په هماهنګۍ د نادرا دفتر ورکوي. د مومندو جمیل خان چې د کورونا وایرس ویکسینو تر کولو وروسته یې سرټیفیکیټ اخیستی مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تر کولو او بیا یې اړوند اسناد اخیستو پورې هر څه ډیر په اسانه ترسره کیږي.
په نشتر حال کې مې یو اړومبې چې کوم ډوز یعنی خوراک ورته وي د ویکسین هغه ما وکړ. بیا میاش پس چې کوم دی د هغې نه د اړومبې خوراک نه پس لاړم د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال ته. هلته مې دویم ویکسینیشن هم وکړو. ویکسین هغې هم څه نقصان وغیرہ ونه کړل. نو بیا د دې چې کوم اندراج کیږي هلته کوم شته د ریکارډ نمبر ورکو د هسپتال انتظامیه ته. نو هغوی بیا دا چې کوم دی ریکارډ نادره ته ورولېږي چې او د دې کس چې کوم دی خوراک پوره شو. نو ډېر یو ساده طریقې کار دی د کرونا سرټیفیکیټ که په جایزه طریقې څوک روباسي هیڅ مشکل پکې نشته.
د دې وایرس په اړه د معلوماتو رسونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې د اکتوبر تر شپږمې پورې 1.5 لک کسانو په بشپړ ډول د کرونا وایرس ضد ویکسین کړی دی. همداراز 2.5 لک یو ستن لګولې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال ریډیو اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت له 13-22 ورځو راهسه انټرنیټ ور باندې بند کړی دی. د سیمې ځنی اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د بندېدو له کبله یې پرابطو کې ستونزې پیدا شوې دي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د امنیتي حالاتو له وجې انټرنیټ بند کړی. البته زیاتوي چې د اکتوبر پر 8 به بحال کړل شي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د 13-22 ورځې راسه په سویلی وزیرستان کې انټرنیټ بند کړای دی چې په وجه یې دوی د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بدر سیمې اوسیدونکو ملک قسمت الله په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
دا 22 ورځې کېږي چې د نش د نتورک مسلاتو سنگل آنچار نه کوي. نیټ یې هر څه بند کړی دی. د مارکیټ سیل دغه د واده نفس نتورک چار نه کوي. او بل یې نت خو مکمل ارڅ بند کړی دی. دغه نه مشته ډېره انتهایي مسله دو سټوډن ته ډېره زیاته مسله دو چې په آنلاین باندې دغه کوي کیم کوري نه کوي. دغه ضایع کیږي.
د بدر سیمې سره تعلق لارین کی طالب علم عبدالله مسجد خبره هم وار وایي
نتورک نیٹ بالکل چار نہ کوي. ایجوکیشن د پورا ډیجی ټایم سوای دی. نیٹ نه بغیر ځانن سبو کورونا وایرس کې کیم دی. دی په حالات کې نیٹ ډیر ضروری دی. ان لاین شبکینه اوس کې پی ای په تل کا شي سټوډنټس دی. دا هو د سم حق لري چې نو کې کیم سټی سی باندې دی. ان تاسو لکه شو فور دی چالش دا نشتا لکه ډیر مشکل سره فری دی اویلیبل دو هغه هچار نه کوي. هغه هڅه باندې
د سره روغه سیمه اوسیدونکو محمد عثمان وایي چې د انټرنیټ بندش په وجه کاروباریون او طالب علمون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
میاش په لاده شي بریک شوی و هغه نه بعد یې په جنوبي وزیرستان شي انټرنیټ بند کړای دی. داسې انټرنیټ خو نه ولګه چې په سیټل ایریا چې یو خو بیا هم د نیوز بازار ډیر اته چالو و اسپیشلی سټوډنټون ته ډیر مسله دو.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې د انټرنیټ بندش په باراک شي د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغه وویل
خدا خو چونکه حالات سټي وغندوي نو کلا کلا وغشي وي اور سيستم خو ميږه لا شي اپ گريد نه دا او د سره مش خبره تر شوي دي چې کوم د اتارټيز دي ټيلي کام هر سره مش شوي دي ځکه مش دا ټایم به پک شک شیر دو
فرايدي باندې د سره مش ټایم دا امید ده چې ان شاء الله فرايدي پر حال روزي
دي. سويلي وزیرستان او سيدونکو دا هم ویل چې په 8 اکتوبر د جمعې په ورځ حکومت د دوی پسمک شي انټرنیټ بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کاوله بنے مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریډیو اوري. د ملګرو ملتونو د موسمیاتو سازمان د اکتوبر په 15 په یو رپورت کې په راتلونکو کې د اوبو د بحران خبرداري ورکړې وو او پر نړیوالو یې غږ کړی وو چې د اوبو د خوندیتوب او آب هوا د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره دې کار وکړي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې دی چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. د دې هیواد د اوبو د وسیلو وزارت سموده وړاندې سینټ ته په یو رپورت وړاندې کړی وو چې په کې ویل شوي وو چې په پاکستان کې کال پر کال تر ځمکې لاندې اوبه په کمېدو دي. په رپورت کې خیبر ضلع تر ټولو اغېزمنه بلل شوې وه چې په کې په تیرو لسو کلونو کې اوبه 4 اویا فوټه لاندې تللې دي. په رپورت کې د خیبر پښتونخوا 15 او د بلوچستان 4 ضلع داسې یاد شوي چې په راتلونکي کې به ښایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
اقوام متحده خبرداری ورکړې نړۍ کې د موسمیاتي بدلون سره د اوبو کمښت پیدا کېدو خطر دی. نړیوال د دې اړخ ته پاملرنه وکړي او د اوبو د کمښت خطر مخنیوي لپاره دې کار وکړي. د اکتوبر په 16 په ډان اخبار کې د رپورت شوی خبر تر مخه د اقوام متحده د ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن یا WMO لخوا د اکتوبر په 15 رپورت کې راغلي کدا سه حال روانو ممکنه ده په 2050 کې 15 ارب خلک پورا اوبو ته لاسرسی ونه لري. د WMO مشر پیټری ټالس ویلي دنیا له د اوبو د تیزه سره د مخیدون کې بحران مخنیوي په کار دی. خو د اوبو د کمیدو آثار پاکستان کې دوس نه شروع شوي. د خیبر ضلع لنډی کوتل نو شیروان شینواری مشال ریډیو ته د اکتوبر په 16 وویل دوی به د باران په اوبو غنم خوڅه چې جوار به هم کرل خو نن سبا ورته د څخلو اوبو هم په تکلیف سره ملاویږي.
زما په یاد باندې په کوی کې اوبه 15 گزه کې زیات از 8 گزه کې خیر صفا اوبه راوتي. بارونونه باندې ډیر شو او چینې هم ډېرې وې. اوس چې کومه کنه چرته خار خارجي کې کومه کنه هغه هم چین سل 150 گزه کې سونې کنه اوبه کوي. خو هغه ډېر مشکل او ډېر کم ځایونه چې داسې یخېږي.
د WMO لخوا دا رپورت د هغې غونډې نه درېفتې وړاندې جاري شوې چې کومه به د COP 6 په نوم د اکتوبر د 1.5 نه شروع کیږي او تر د نومبر د 12 پورې به روانه وي. COP یا په موسمیاتي بدلون نظر ساتونکي سازمان چې 6 غونډه به د سکاټلینډ په ګلاسکو کې جوړیږي په دغه غونډه کې به په نړیوال ماحولیاتي بدلون بحثونه کیږي او کومه تګلاره به هم پکې وضع کولی شي. خطرناک ماحولیاتي بدلون څنګه کیږي؟ د اردو ژبې اخبار ایکسپریس د ستمبر په 16 په خپل رپورت کې د ماحولیاتو د تحفظ محکمې پنجاب ډایرکټر نسیم الرحمن د خلی لیکلي کله چې ځنګلونه ختمیږي په هوا کې لوګي مانا کاربن ډای اکسایډ زیاتیږي په آبادی کې اضافه کیږي د ګاډو او د کارخانو نه خارجېدونکي لوګي او د ایئر کنډیشن او فروجونو نه وتونکي ګیسونو د وجې ماحول تودیږي او بارانونه یا خو کم وي او یا نه کیږي. د بارانونو د نشوالي د وجې په غرایزو سیمو کې هم د اوبو سطح تر ډېره حده پورې کمه شوې. د اردو ژبې ویبپاڼه نه یادور د جولای په 14 په یو رپورټ کې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په سینټ کې
په خیبر. اوریدونکو مشال ریډیو اوري د شانواز ترکزی رپورت مو اوریدو. د تکنیکی ستونزې لوجې اونکړلې شو چې دغه رپورت پوره شي. خو زو د یو بل رپورت طرف ته د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته په لومړي ځل په دې سیمو کې موسمیاتي مرکزونه جوړ شوي دي. د دې پیل له خیبر ضلع شوی چې د اکتوبر په 15 نیټه په لنډی کوتل کې د موسمیاتو د خودکار نظام مرکز پرانستل شو. دا مرکز د ایشیایي پرمختګ بینک په مرسته جوړیږي. چارواکي وایي په بل مرحله کې به په تیرا باجوړ او مومندو کې دغسې مرکزونه جوړوي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې څنګه یو چارواکي محمد بختیار مشال ویډیو ته وویل چې د دې مرکزونو له جوړولو سره به حکومت وتوانیږي چې د بارانونو او ممکنه طوفانونو اندازه ولګوي او پر وخت منصوبه بندي وکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په خیبر ضلع کې په لومړي ځل د موسمیاتو محکمې ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته په لنډی کوتل تحصیل ودانۍ کې د موسم د حال معلومولو مرکز پرانسته کړی. دغه محکمه وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې به د موسمیاتو محکمې لږ تر لږه 6 مرکزونه جوړوي. 2 په خیبر، 2 مومندو او 2 باجوړ کې جوړیږي او په جدید ټکنالوژۍ سره به په خودکار طریقه د موسم حال خای او په دې کې به لزلو کې به په دې منصوبه 2.5 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې د دغې مرکزونو جوړولو مقصد د تودوخې درجه، بارانونو، طوفاني سیلاونو او نورو قدرتي آفاتو پیشګي اندازه لګول دي چې خلکو ته په وخت آګاهي ورکړل شي او د ممکنه خطراتو نه یې وژغورل شي. د خیبر پختونخوا د میټرولوژیکل ډپارټمنټ یا موسمیاتو محکمې ایس ڈی او محمد بختیار مشال ریڈیو تبویل چې دې سہولت لګولو سره به موږ ته په مختلف ډول منصوبه بندیو کې اسانی پیدا شي.
د دې مقصد دا چې متفق پلانینګ کې اسانی وشي، فورکاسټنګ پته لګي، د موسم پته لګي، د روان 10-15 ورځو موسم پته لګي، هغه سی به پلانینګ کې کتا سو ګوره 2010 سیلاب چې کله راغله په ټول صوبه کې ټومه کې نقصان کړو، چې په هغه وخت کې همدا مسله وه چې کوم علاقې زمونږ سیندونه ته اوبه ورکوي هغه ته دا سیستم نه و. نو پته اله ولګه چې کړه اوبه په نوخر وخت دې نقصان یې وکړو، نو بیا پته ولګه چې خو بارانونه شوي دي نقصان شوی دی. د هغې نه پس بیا حکومت مختلف پروجیکټونو په ذریعه باندې د میډ ډپارټمنټ کیپاسیټي او د فلډ پروټیکشن دپاره کارونه کړي دي. دا د هغې د سلسلې یو کړی ده. او څنګه چې تاسو ویل چونکې ډی جی صاحب ډېر ښه ایکسپلین کړي، مغربي لهرونه چې راځي زموږ جات ته د باران سورس څخه دي، نو په هغې کې مونږ ته پته لګي چې د دې خاص کر د دې سنټر نه زموږ چې کوم تیرا کې دی چې څومره بارون ایکسپیکټډ دي، موسم څنګه روان دے، خشک دے، باران دے، طوفان دے، سیلاب خطرش تک نشتا، بے اغسی مکمو تا ڈائریکشن ملاو شی، اغسی بے خلق و تنسٹرکشن ملاو شی، تو داکہ مقصد دار ہے کہ یو خمو تا دا موسم پتہ ہو لگی، بل دا اپاسون پا کی دور پر مصرا بے پلیننگ دا پر ہم معلومات، ویلڈ معلومات بھی.
دا خبر پختونخوا دا موسمیات و محکمی یو بل چارواکی محمد ریاض وویل چھ دے مرکزونو کی با پا خودکار طریقہ باندی پا کمپیوٹرو کی دا موسم حال ثبت کی گی او پا دے دے رکم خرش رازی
دا دے زی ڈیٹا برازی آغا آغا کم ساک ویر کی چھ دے آغا انٹر کی گی با دا غیب دا سسٹم چھ دے دا آٹومیٹک دے او دا دے مونگا چھ دے خاص کر شکر گزار کم دا فاٹا مرج واٹر ریسورس ڈیولپمنٹ دا چھ دے زکا چھ دے دا دی پا سپورٹ مانی او دا دی کم فنڈز کم زین ادا کڑی دیر نو دا غیب پا وجہ چھ دے دا یو بالکل نیو ٹیکنالوجی دا چھ دے تا ود آؤٹ اینی مین سپورٹ چھ دے زکا چھ پاگے مانی ڈیز زیادہ ایکسپینڈیچر رازی ہیومن ریسورس پکاری اور کم از کم دا غیری کرن کم کاسٹ پہ آگا تقریباً زیادت صرف دا ٹیکنیکل کم دغه بچی راضی با ریکرن کاز ډیر کم مینیمایز کاز پر راضی د سیم او نور کم مین ریکوایرمنٹ چې هغه د کې نشته بس سکیورټی دا هغه الریډی د سکیور ځای کې چې شوی دی.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې د دې مرکزونو نه اخیستل شوي معلومات به نه یوازې ټول ملک بلکې خواوشا ملکونو سره هم شریکولی شي او بیا به د دې په اساس یو ښه پیشګي منصوبه بندي کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو د فرهاد شینواری رپورټ نو وړاندې مو د شانواز ترګزی رپورټ اوریدو چې د ځنې تکنیکی ستونزو له وجې دغه رپورټ تاسو پوره و نه اوریدلې شو، نو راځي چې وسې واورو.
اقوام متحده خبرداري ورکړي نړۍ کې د موسمیاتي بدلون سره د اوبو کمښت پیدا کېدو خطر دی. نړیوال دی اړخ ته پاملرنه وکړي او د اوبو د کمښت خطر مخنیوي لپاره دي کار وکړي. د اکتوبر په 6مه په ډان اخبار کې د رپورټ شوی خبر تر مخه د اقوام متحده د ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن یا WMO لخوا د اکتوبر په 5مه رپورټ کې راغلي کدا سه حال روانو ممکنه ده په 2050 کې 15 ارب خلک پورو اوبو ته لاسرسی ونه لري. د WMO مشر پیټری ټالس ویلي دنیا له د اوبو د تیزه سره د مخېدونکې بحران مخنیوي پکار دی، خو د اوبو د کمیدو آثار پاکستان کې د اوسنه شروع شوي. د خیبر ضلع لنډي کوتل نو شیروان شینواری مشال ریډیو ته د اکتوبر په 6مه وویل دوی به د باران په اوبو غنم خوڅه چې جوار به هم کرل، خو نن سبا ورته د څخلو اوبه هم په تکلیف سره ملاویږي.
زما په یاد باندې اوبه په کوی کې اوبه 15 گزه کې زیات از 8 گزه کې ښه صفا اوبه راځي، بارونونه باندې ډیر شو او چینې هم ډېرې وي. اوس چې کومې کنه چېرته خال خالجي کې چې کومې کنه هغه هم چین سل 150 گزه کې سونې کنه اوبه کوي، خو هغه ډېره مشکله او ډېر کم ځایونه چې داسې یخېږي.
د WMO لخوا دا رپورټ د هغې غونډې نه درې هفتې وړاندې جاري شوې چې کومه به د COP 6 په نوم د اکتوبر د یو دیرشمې نه شروع کیږي او تر د نومبر د دولسمې پورې روانه وي. سی او پی یا په موسمیاتی بدلون نظر ساتونکي سازمان چې شپږ ویشتمه غونډه به د سکاټلند په ګلاسکو کې جوړیږي، په دغه غونډه کې به په نړیوال ماحولیاتی بدلون بحثونه کیږي او کومه تګلاره به هم پکې وضع کولی شي. خطرناک ماحولیاتی بدلون څنګه کیږي؟ د اردو ژبې اخبار ایکسپریس د ستمبر په شلمه په خپل رپورٹ کې د ماحولیاتو د تحفظ محکمې پنجاب ډایریکټر نسیم الرحمان د خلی لیکلي، کله چې ځنګلونه ختمیږي په هوا کې لوګي مانا کاربن ډای اکسایډ زیاتیږي، په آبادی کې اضافه کیږي، د گاډو او د کارخانو نه خارجېدونکي لوګي او د ایئر کنډیشن او فروجونو نه وتونکي ګیسونو د وجې ماحول تودیږي او بارانونه یا خو کم وي او یا نه کیږي. د بارانونو د نشوالي د وجې په غرایزو سیمو کې هم د اوبو سطح تر ډېره حده پورې کمه شوې. د اردو ژبې ویبپاڼه نه یادور د جولای په 14مه په یو رپورټ کې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په سینټ کې جمع شوي یو رپورټ جزویات لیکلي چې پکې بیان شوي په خیبر پختونخوا کې 15 او په بلوچستان کې 4 ضلع د اوبو د خطرناک کموخ سره مخ دي. په 13 کالونو کې خیبر ضلع کې اوبو 4 فوټه ښکته شوي، هریپور کې 1.5 فوټه، مومندو کې 50 فوټه، باجوړ کې 2.5 فوټه او په کورمه کې 25 فوټه اوبه ښکته شوي. بلوچستان کې 3 ضلع داسې ښودلي دي چې په هغه کې اوبه تقریبا ختم شوي او په دغو کې ډیره بوکټي، نصیر آباد او صحبت پور ضلع شامل دي. ولی ول شو بلوچستان کې په ځینو ضلعو کې هر کال اوبه 40 فوټه ښکته کیږي چې پکې کوټه، قلات، مستون او پشین شامل دي. د مومندو د حلیمزو سره تعلق لرونکي مبارز مومن وای د هغه وختونو هم شاهد دي چې خي زیاتې کروندې به د باران په اوبو کولې، خو نن وختونه خلک زیاتره د ګرمۍ په موسم کې د څښلو اوبو پسې کړې ګرځوي.
یو دیش کال مخکې خبره ده هغه کوی ماته یاد شي چې په ویش غزه کې یا په ویش میټره کې وته او اوس ته مغه کوی نه شاته په پټی کې یو کوی زما دی هغه کې په اویا غزه کې وبنشته دی وخت کې موږ بدل ته په دې زمکو باندې ټماټر کرل، پیاز مم کرل، مرچکی به مو کرل، جوار خو به یو وخت سی و چې بارونه به کېدل موږ په دلال باندې کرل. هغه زمانه کې بیا پیم به هغه هم پابندي پینه و هغه باندې خلکو ډیر زیات کرل خو ګټور فصل.
ډبلیو ایم او په خپل رپورت کې دا هم لیکلی دی په نړۍ کې هر کال اوبو سطح 1 سانتی میټر ښکته روانه ده. د انګریزي اخبار دی نیوز د مارچ په 2019 کې په یو خبر کې د واټر ایډ نومې ادارې لخوا لیکلي وو پاکستان کې هر کال د اوبو سطح 1 میټر ښکته کیږي، 6.5% خلکو ته صفا اوبه نه ملاویږي او 21 میلیون خلک داسې دي چې د لرو آبادو سیمونو کورونو ته اوبه راوړي. دا چې پاکستان کې د اوبو د کموخت سره د ټولو زیاته خیبر ضلع مخته، نو هم د دغه سیمې نه د قامی سیملې د غړي اقبال افریدي سره مشال ریډیو د اکتوبر په 6مه رابطه وکړه.
کلو باندې مکم د سولر ټو ویل والی هغه اوس تقریبا 15 کورو ته مو باندې شي پرووایډ کوله، نو دا بالکل یو ریل ایشو دا خو دې لپاره موږ چې کوم سمال ډیم شروع کړی دي او بیا کوم 12 ډیم موږ د دې لوی پروجیکټ آغاز کړی دی چې دا غوې د لپاره 46 کروڑ روپے موږ مختص کړی دي د ډیزاین لپاره او 30 اپروپو دا پروجیکټ دی. نو دا غوې یو اهم مسله به دا زموږ حل شي چې یو د اوبو سطح به سره اوچته شي.
بل خو دا پاکستان د ماحولیاتو ادارې هم په خپل ویب سایټ لیکلي دوی د ماحولیاتي خراب بدلون د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل شروع کړي چې د اوبو پکې غټ او واړه ډیمونه د سونامي په نوم د بوټو کرلو پروجیکټ او داسې نورې منصوبې هم پکې شامل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوري. په کورمه کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. په دغو کې یو مظفرکوټ هسپتال دی چې په 2008 زیږیز کال کې د فرقهیزو شخړو پر وخت ړنګ شوی و. د یاد هسپتال پر بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډېر ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې بل هیڅ سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال یې معیاري او شفاف کار روان کړی نو لږ وخت به ورباندې ولګیږي. نور حال د طارق اورگزی پر رپورٹ کې
د کورمی ځای اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقای ځنه خاتو پر وخت تباه شوی پر ولسی روغتون د بیا جوړېدو کار زر ته زر سرته ورسوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چرشنبه پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي د مظفرکوټ ولسی روغتون په 2008 کال کې تباه شوی چې یو کال وړاندې ورباندې حکومت کار شروع کړی خو داسې لګیږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي ولې چې د ودانۍ دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخکې کور په شروع شو بیا ستیم بعد بیا لګ بند شو چې
د مظفرکوټ ولسی روغتون د شلو بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو ټنګی مظفرکوټ والی چینې منګکو بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو اوسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1983 کال کې جوړ کړی خو هغه په شخړو کې تړنګېدو پس لا هم نه دی فعال شوی. د پړاچم کنی محمد سلیم وایي کله هم ماشومان او زنانه ناروغه شي نو لرې ځایونو ته یې بوزي ولې چې روغتون یې تر ړنګېدو پس د علاج لپاره بل داسې سهولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي چې د خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي علیزایو ته سي او ورې ورې هسپتالونو ته سي دا غریب خلک دی څه د دېو دا مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بلخوا د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي په 2019 کال کې 6.5 کروڑ روپۍ تر منظورېدو پس پر یاد روغتون د بیا جوړېدو کار هم د یو ایس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دی او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار ترسره کول غواړي نو ضروري ده چې جوړېدل به لږ وخت اخلي. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم وایي کله چې په روغتون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغلته تنظیم شوی پخوانی سهولت د علاج په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي.
هغې کال لټي زموږ آرمي سره میټنګ شوی ډي سي سره میټنګ شوی کوچون کې هغې چې پټ کار هم کوي نو کنسلټنټ راځي او هغه ګوري او بیا هغه پرو کوي بیا ځي دی وجنه کار سلو دی او چې دا کله جوړ شي نو دې کې به بیا مونږ د دې خپل ایسینلی ګود ټایپ ډي په ټایپ ډي کې سلور واړی سلور سپیشلیسټ یولس پکې میډیکل افسرانی نو دا کم بنگش بیل چې کم دی دا به مونږ سره کور شي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسیارنې او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو او ریزو د اخري رپورت طرف ته پر تورخم لاره پاکستان ته تلونکي ناروغان شکایت کوي چې د اسنادو لرلو باوجود او له اوږده انتظار وروسته هم نشي کولای چې پر وخت پاکستانی روغتونونو ته ځان ورسوي. دوی په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو غواړي چې پاکستان ته د ناروغانو په ورتګ سره د ورته اسانتیاوې برابرې کړي. خو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلین وایي چې ناروغانو ته پاکستان ته په ورتګ کې ستونزه نشته. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د 2020 زیږدیز کال د مئی میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت پر تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې له مخې افغانان او پاکستانیان کولی شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. خو ناروغان او هغه افغان محصلین چې په پاکستان کې زده کړې کوي هغوی کولی شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره پر تورخم لاره پاکستان ته سفر وکړي. خو په تورخم کې ناروغ لرونکي کسان شکایت کوي چې په شپو شپو انتظار باسي خو نشي کولی چې خپل ناروغ پاکستانی روغتونونو ته پر وخت ورسوي. د کونړ ولایت د سوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي امام الدین مشال راډیو ته وویل د تیرو دوه ورځو راهیسې ناروغ تورخم ته رسولی خو لا هم ورته پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
دلته ډاکترانو باندې مې سبا ډېر وګرځو او هېڅ علاج یې ونه شو. دا هغې راسره ټول شته دی. دلته مې راوستی دی دا پرون رشته راته همداسې د امبولانس ولاړ دی. دا پیسې ولا ورکوو راباندې سبېږي. غریب خلک یې مونږ سره دوا پیسې نشته. مې وستا خاري چې دا مریض یې ولیده. راته ویلې چې ستاسو د دوو امبولانسونو نمونه د دې مریضانو نه لیکم. تاسو همداسې اړو. بیا یې ویل چې 12 بجې هغه ډاکتران هلته راوځي. مونږ هلته بېرته بیا څو خواته نه پرېږدي.
د نعمت الله په نوم یو بل تن چې ناروغي تورخم ته وروسته ورته شکایت لري او وایي
ما مریض راوسته د کینسر مریض ته پرون راغلی ما دغلته مشته او په دې هوټل کې لا نوبت نه درغلی. راته دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګینټې بعد راځي یوه ګینټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پوهېږي.
بل لور ته په جلال آباد کې د پاکستان جنرال کونسل عبیدالله وایي چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه په تورخم پوله پر تګ راتګ محدودیت لګېدلې. یوازې هغه ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه شته چې په افغانستان کې علاج ممکن نه وي.
کورونای لہر یو راغلی دی پټوانو هوا دونو کی د دې وجنه دا سخته شته د چم خو خنه د چلته کې خلکو ته تکلیف وی اور مریضان دي تنګي کی یا ګډاګان دي تنګي کی کورن سبا بارډر بند دی دا کوم لکشنتی کی یو کړکې چې کلو پاتې شوې ده دا سره دا سخت مریضانو لپاره چې دا وی یو علاج ممکن دلته نه وی او هغه ایمرجنسی ټریټمنټ ته ضرورت لري چې هغه خاطلات شي دا سره دا وی لپاره یو کړکې ده نو موږ درم چې دا کسان څومره کم وی لاس دوه لسونه زیات نه وی نه هغه په سره طریقې سره لاړ شي ته یو ډاکټر ناشته هغه باقاعده معاینه کوي چیر دا واقعي مریض دی کړه
د ذکر ورده چې طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان تر واکمنی وروسته سوزله د تورخم پولی په پرانستلو د پاکستانی چارواکو سره غونډې او خبرې کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې.